د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. په کندوز کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو لومړی قسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې پامکړی اڅو سرټکو ته ټاکل شوی د کورونې چار وزیر نن د کندوز د امنیتي وضعیت درځول لپاره د ولایت ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د خبرو لالارې د افغانستان د ستونزې پر هواری ټینګار وکړ. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 5500 واوښت. د هم پوره خبرونه چاکل سوی د کورونی چار وزیر نورالحق لومینن له کندوز ولایت څخه لیدنه وکړي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادې رډو تویل چې شغلی ولومی به دغه ولایت امنیتی حالت ورزوي او له سیمیزو چارواکو سره به هم وګوري. شغلی حسینی د غرزوای افغان ځواکونو د امام صاحب په ولسوالۍ کې ځینې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د پداسال کې د چې په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د جګړې یو اونۍ تیریږي. د کندوز پر روانو جګړو کې د چارواکو په حواله په تیرو 15 ورځو کې 200 وسلوال مخالفین وشل سوی او ټپین سوی دي. او په دغه جریان کې شل افغان سرتیر هم وشل سوی او 28 نور ټپین دي. طالبان تر اوسه د تلفاتو د دغه ارقامو په اړه څه نه دی ویلي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دغه د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادې رډیو ته په دې اړه وویل: موږ
په 14 ولایتونو کې یو شمېر دوی عملیات لرو. هر کیسه چې تهدید وي زمونږ وسلوال ویاړلې پوځ ځي او هغوی محوه او نابود کوي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیروني وسلوالو طالبانو ویل و چې پسرلنی عملیات پیلوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی وو او سش کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي سوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند رسنۍ رسمي سفر پای ته ورسوه. په نوې ډیلی کې تیر ورځ اشرف غنی د کابل په لور تر روانېدو مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دوی هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کول وسیله نه ده، بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده. نو که چیرې نارضایتي وي اخر ځای د خبرو میز دی. اشرف غنی ویل چې لا غوسره چې د افغانستان نه دی، د افغانستان د سیاسي چوکاټ د ننه معامله ممکنه نه ده. د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرناب مکرجي، صدر اعظم نریندرا مودي او د غرض د هندستان له بیلابیلو چارواکو سره وکتل. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره د مسله وڅېړله چې څنګه کېدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ناټو عمومي قمندان تیر ورځ په کابل کې په سپیدار مانی کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیاسوي او له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر وای د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسوده نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د بهرنی چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي.
There are wording problems that pertain
to لفظي مشکلات ته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري. فکر نه کوم چې د حل وړ نویزما په باور دغه مسائل حل کیدای شي او فکر کوم حل بسي. د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیرشمه د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوې ده. په همدې حال کې د امریکا سنا جرګې پرون هغه لایحه رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سوو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د تروریزم ضد دغه لایحه د 450 مخالفو او 540 موافق رای سره رد شوه. تر دې ورځ وړاندې سنا یو بل لایحه هم رد کړې وه چې له مخې یې له ایران سره هر موافقه باید د سنا د 2/3 برخې غړو لخوا تایید شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح سوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړی ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې یې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستی او په هیواد کې یې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغه ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې د امسله چې دا موضوع د دې سبب سو چې سعودي عربستان په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندې دا تایید کړی چې د بهرنی چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنې کې غوښتنه کړې چې ایران دې پر حوثي یاغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی دې د خبرو میز ته تشویق کړي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 15,000 واوښتی. د کټمندو پولیس وایي په نیپال کې د تېرې شنبې د ورځې زلزلې له امله 15,409 تنه مړه او 11,440 تنه ټپیان سوي دي. دغه زلزلې چې مرکز یې د کټمندو په لمنه کې و دغه راز واورې هم راښویولې چې د ماونټ ایورست په یوه کمپ کې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. 16 تنه په ګاونډۍ هیوادونو لکه هند او بنګلادیش کې وژل سوي او د چین رسمي خبري اژانس شینهوا هم په تبت کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نیپال له صدر اعظم سوشل کویرا لا سره خبرې وکړې. هغه ته یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او هم یې د امریکا د پوځي مرستو په شمول د مرستو وړاندیز وکړ. ملګري ملتونه د نیپال لپاره په راتلونکو درو میاشتو کې د لومړنیو اړتیاو لکه خیمو، د څښاک اوبو، ډوډۍ، حفظل صحه او د روغتیایي بیړنۍ خدمتونو د برابرولو لپاره د 415 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په زرګونو کسانو تیر ماښام د بالتیمور، باستون، نیویارک، واشنگتن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. اعتراض کوونکو د پولیسو په طرز عمل کې د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه وکړه او هم د پولیسو د غیر عادلانه وژنو چې په غیر مناسب ډول مشکوک تورپوستي په نشه کوي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. مظاهرې تر ډېره حده سوله ییزې وې، خو په نیویارک کې له 16 زیات کسان او په بالتیمور کې 14 کسان نیول سوي دي. په بالتیمور کې د نورو شخړو د خپرېدو د مخنیوي لپاره پرله پسې دوهمه شپه په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګول سوی و. له دغو اعتراضونو سره په یو وخت واشنگتن پوست افشا کړه چې د بالتیمور اوسیدونکي فریدی ګری چې د مړینې په دې ښار کې بلوا راپورته کړه، هڅه کوله چې خپل ځان ژوبل کړي چې د ټپونو له امله ساور کړي. د واشنگتن پوست د راپور له مخې د زندان یو ساتونکي چې له ګری سره په موټر کې وو ویلي چې هغه د موټر له اوسپنیزو دیوالونو سره ځان واهه او قصدنې غوښتل چې ځان ژوبل کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا قسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کچېره بیا هم غواړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
افغان ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د شخړو د هواری لپاره پر خبرو تاکید کوي چې په کندوز کې وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړې ده. ولې وسلوالو مخالفینو د کندوز په جګړې ډیر تمرکز کړی دی؟
خلکو نه مثلا باج اخیستل دي، خلکو سره ډېر پیسې او خلکو باندې ظلم کوي.
لکه خپل خبریاله به د دې جګړې وروستی حال واخلو. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خویدو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې رسوي، خو سختو او پیچلو لارو د مرستو رسولو بهیر پڅ کړی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حق څه دی درته خبرو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات خپر مخ ځي او په دې عملیاتو کې د طالبانو حمله په شاتم بولیدی. د کندوز د روان امنیتی وضعیت د لاس پینوی لپاره هم د شیبه ل کندوز د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیک دی. آریان صاحب خبرونه ته اخره غلاست او راته وای چې آیا اوس جګړه په کوم سیمو متمرکز ده او افغان امنیتی ځواکونه په کوم سیمو کې عملیات کوي؟ بله آریان صاحب زما غاوري لا کندو سره. بله اجمل آریان بله اجمل آریان د زه فکر کوم چې ټلیفوني اړیکه مو سم نه د ټینګ شوی خو موږ بیا هم هڅه وکړو چې له د سره تماس ونیسو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم نن کندوز ته ځي تر څو په کندوز کې د جګړې روان وضعیت وڅېړي. په کندوز کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د کندوز امنیي قومندان ویلي چې د طالبانو هسته یې له منځه وړې ده. دغه راز د کندوز په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات ګړندي شوي دي. آریان صاحب مهرباني. قدر من اوریدونکو کله کله نشو کولای چې تلیفوني اړیکه ټینګ کړو ځینې ستونزې په دغه ارتباطاتو کې وي بخنه غواړو. خو د یادونې وړ بولو چې په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي شوي دي. افغان امنیتي چارواکو ویلي دي چې سیمې ته کافي ځواکونه استولي دي او تر هغو به د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات جاری وساتي تر څو چې ټول سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې نه وي. دغه راز افغان امنیتي چارواکي په کندوز کې روانې جګړې ته په اشاره خبرداری ورکوي چې د افغانستان د نسبتا آرام شمالي ولایتونو د بې ثباته کولو په هدف سختدریزو ډلو له پاکستانه دې سیمې ته مخه کړې ده. دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو ویندویانو په یو خبری کانفرنس کې وکړه. تر دې مخکې هم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د بهرنیو وسلوالو په ګډون د طالبانو د ورتګ خبره ډیر ځلی چارواکو راپورته کړې و. خو د کندوز له جګړې سره دې مسلې ته ډیره پاملرنه اوښتې ده. دا چې ولې وسلوالو مخالفینو پر کندوز ډیر تمرکز کړی، کوم عوامل سبب شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړو مخه کندوز ته واړوي؟ په دې اړه اسمت ساروان یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
نشتې یو ونه کیږي چې سلګونو طالبانو د کندوز ولایت پر بیلابیلو سیمو حمله پیل کړې او لا هم نشته ته دوام ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت کندوز ته کومک ځواکونه لیشلی او ویل کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو خلاف تهاجمي عملیات شروع کړي دي. په کندوز کې ورستیو ناکراریو چې په چیرو جارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې ساری نه ولیدل شوی، ډیرو خلکو ته پوښتنې پیدا کړې دي. ځینې کتونکو ته د کندوز ناکراری چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو قوت او وړتیا یې له ازمېښ سره مخامخ کړي، په دې خاطر د پوښتنې وړ ښکاري چې د کندوز ګاونډي ولایتونه لکه تخار، بلخ، سمنګان او بغلان په نسبي ډول د افغانستان امن ولایتونه دي. په کندوز کې د چارو یو صاحب نظر ډاکټر نصیر وای مختلفو عواملو یو بل ته لاس ورکړی او په نتیجه کې د کندوز حالات خراب شوی دي. د په وینا سره لدی چې کندوز ته نوی والی وټاکل شو او والی د اصلاحاتو لپاره ځینې ګامونه هم واخیستل، خو هغه ته د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره بشپړ واک نه دی ورکړی شوی. د کندوز د ناامنۍ په نورو عواملو کې د خپل سرو وسلوالو یادونه وکړه. وی ویل
په بازه سره کې واکل خاص دي نشته. البته خلکو نه مثلا باج اخیسته ده، خلکو سره دې پیسو په خلکو باندې ظلم کوي.
ډاکټر نصیر د کندوز جغرافیایي وضعیت هم د طالبانو او د منځنۍ اسیا د سختدریزو د فعالیت لپاره مناسب وباله. ویل د کندوز هواروالی او د ونو زیاتوالی د دولت وسلوالو مخالفانو ته موقع ورکوي چې په ونو او باغونو کې په اسانه پټ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې له پاکستانه ګڼ شمېر وسلوال سختدریزي د افغانستان شمال ته روان دي، څو د شمالي ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. صدیقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل په کندوز کې له ځایي طالبانو سره بهرني سختريسي او د غراس له پاکستان راغلي طالبان یو ځای شوی دی. د په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 200 سختريسي وژل شوی. له بل خوا ريټرز خبري اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په قول وایي چې د امریکا پوز کندوز ولایت جټ الوتکې لیږلې چې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو په پیل شویو عملیاتو کې مرسته وکړي. د امریکا پوز په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ولې جټ الوتکې کندوز ته لیږلې دي، خو دا یې تایید کړه چې د الوتکې د معمولي ماموریت خلاف هدف لپاره استول شوې دي. د ريټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د امریکا د پوز یو بیان وویل دوی تاییدوي چې د امریکا جټ الوتکې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې د کندوز په ساحه کې الوتنې کوي، خو هیڅ بمې نه دی غورځولی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کندوز کې دوه ځلې بمباري شوې چې یوه یې پرون وشوه.
و موردل چې ولې وسلوالو مخالفینو په کندوز کې په جګړو تمرکز کړی دی، هغه ولایت چې د افغانستان نسبتا آرامه ولایت ګڼل کېده. له خپل خبریال سره په کندوز کې له اجمل آریان سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې دا ځلې مو زمو غواوري مهرباني.
سلام تاسو او د غزي رادیو اوریدونکو ته. څنګه چې معلومه ده د 15 ورځې د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تېره ورځ د کندوز والی محمد عمر ساتي رسمي ته وویل چې دوی عملیات پیل کړي دي او همدارنګه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ کړی ده، او همدارنګه د نن د کورونو چارو وزارت او شمېر نور لوړ پوړي چارواکي سره کندوز سره راورسېدل، او دلته ډېر رسنۍ ورته منتظر دي چې دوی به مطبوعاتي کنفرانس ورکړي چې په هغه کې به دوی وایي چې یعنې څه لاسته راوړنې د تېرې ورځې او د تېرې شپې له ردیابې وروسته له رسنۍ سره شریک کړي.
تاسو چې دا موضوع تعقیبوي، په کندوز کې د جګړو وضعیت څه ډول دی؟ مخکې داسې ویل شوی و چې حتی د کندوز بالاحصار ته هم د جګړې لمن خپره شوې ده، یعنی نږدې شوې ده. اوس څه ویل کېږي چې هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفینو حملې پیل کړې دي، آیا افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې دي او هغوی په شاتم بولې دي؟
بله، وو د دې وسلوال مخالفینو تیر شپه د کندوز تلوکې په سیمه کې د سیمه پولیس او بیس نیول او بیرته د افغانانو ته ځواکونه په غوږ باندې بریدو کوي، چې هغه بیرته وسلوال مخالفین په ترشاو تمبو لاغه سیمه بیرته ته نیول دي، او فعلا عملیات روان دي. چارواکي وایي چې پرمختګ دا وزي هغه یو شمیر سیمو ته ښار دوی مز سیو څلور کیلومتر ته، یعنی وسه تر شاته به ولې پر مختلف خود چارواکو نو دی ویل چې 100 کیلومتر دی به مخکې تل یو څونه صاحب ته تکړی دی او څونه لاسره ورن لري.
دغه ډول جګړې چې په کندوز کې متمرکز شوې دي، په دا وروستیو 15 ورځو شپږ ورځو کې د کندوز پر خلکو یې څه ډول اغیز کړی رواني پلاوه، آیا دوی کوم دی ویره احساس کوي کنه؟
څرنګه چې اوریدون کې او تاسو زما ښه غوړې کندوز ښار د شمال ختیځ ولایتونو یو سترو ښارونو څخه ده او د زون مرکز دی. دلته به په خاله جګړې نه ډېر ګڼه ګڼه او په بازار کې خلکو زیان بزښت زیات، خو اوس په دې ورځو کې ښار نسبتا بس خالي ښکاري او خلک به څه په ویره کې وو. جګړه چې عملیات څخه پلسر د خلکو بیرته مورال پیدا کړی ده، او دوی د خپل په امنیتي ځواکونو باندې ډېر ویاړي، یعنی دوی کولی شي د وسلوال مخالفین په شاو تمبې وي او هغوی ته ضربه ورکړي څو دغه ولایت بیرته په یو امن ولایت باندې تبدیله کړي.
بله، اجمل آرین له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې وروستی حال به له اوریدونکو سره شریک کړي.
چی خواهش رو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور
است جبری خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها متویانه پیشت داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د روان وضعیت من جمله د کندوز پر وضعیت هم خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ هم درز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. هغه یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني. اشرف غني دغه راز هندي پانګوال هم وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د اشرف غني د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر د هند د درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chok chiz mush la qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la rawran dishi da da zaq mawzuna da da hatmi da mush da masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jure dola la ri sargand da kade da che mush da wa ham shmul siyasat palawi kaw aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه چړل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکن نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر پڅ کیدی. د غوړستۍ یو زموږ پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسې شولې وي یا د نړیوالي ګډوډۍ درامن سکېدو نظر رامن سکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نوري ترورستي ډلې مشټول ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ څرګندونه مو واورید چې د هند د ریورزنی سفر په پای کې انکړې وی. هغه یو ځل بیا په افغانستان کې د ستونزو د هواري لپاره په د سولیزو خبرو تاکید وکړ او ویل هر هغه اختلاف چې مخالفین له حکومت سره لري باید د خبرو لارې هوار شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت به وښو
د امریکا متحده ایالات نه پویږي چې په کوم شمیر افغانان له طالبانو سره جنګیږي. دا په نیوزویک کې د خبرې شوې لیکنې سره لیک دی. لیکوال وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له یوې لسیزې روزنې، تجهیز او اکمالاتو وروسته هم امریکا تر اوسه نه پوهیږي چې دا مهال د افغانستان څومره سرتیري او پولیس په خدمت بوختي او دا چې د طالبانو پر ضد جګړه کې یې مؤثریت څنګه دی. د دې لیکنې په دوام کې راغلي دا موضوع د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو یو نتیجه ګیری ده. سوبکو په افغانستان کې د ملت جوړونې په برخه کې د امریکا د یو سلو لس میلیارد ډالر مرستې په اړه په څلوېښتو پاڼو کې یو رپورټ د چهارشنبه په شپه خپور کړ. د نیوزویک د مجلې په دې رپورټ کې راغلی چې په افغانستان کې بیا رغونه د امریکا په تاریخ کې د ملت جوړونې تر ټولو لویه پروژه وه. لیکوال وایي د اساسي معلومات ځکه مهم دي چې لمخې د امریکا پوز معلومولې شي چې څنګه لخپل افغان مرشل شریکو سره مرسته وکړي. په ځنګړی توګه په داسې حال کې چې د جګړې فصل پیل شوی دی او افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد د جګړې مسولیت هم پر غاړه اخیسته. لیکوال وړاندې لیکلي دا مهال په افغانستان کې ډیر امریکایي سرتیری د روزونکو او پوځي سلاکارانو په توګه کار کوي. د ټایمز ورځپاڼې بیا په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې موضوع څېړلې. ټایمز د څېړونکو له قوله د وسلوالو دا برید د پام وړ او خطرناک بولي، خو وایي د تیر کال په اوړي کې هم وسلوالو طالبانو ډېره هڅه وکړه چې په هلمند یا کندوز کې یوه ښاري سیمه ونیسي، خو پر شا وتنبول شول. ټایمز وایي د رپورټونو له مخې په کندوز کې له طالبانو سره د پاکستان، ازبکستان او نورو هیوادونو یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. په کابل کې یو څېړونکي توماس روټ ټایمز ته ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو وسلوال طالبان پیاوړي شوي، خو زیاته کړې ده دوی تر اوسه نه دي توانېدلي افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ ماتې سره مخ کړي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پند ته هم اوریدل شي. لا طبي په خسر د مبارزې د ادارې مسولین وای د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوې دول عمل ځانمن شو خلکو ته مرسته رسوي، خو سخت او پیچلو لارو د مرسته رسولو بهیر امپټس کړی دی. د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوې دول عمل لغره خوې دول عمله له لاسو زیات کسان وجل شوی دي او ډیر کسان هم عاجل مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د اجمل تورمان رپورت کې
د بدخشان ولایت په خواهان ولسوالۍ کې د غره خوې دن له عمله اغیزمنې کورنۍ لمړنۍ مرستو ته جدي اړتیا لري، خو حکومتي چارواکي وایي چې سختي او پیچلې لارې د دې لامل ګرځېدلې چې دغه مرستې په خپل وخت سره ونه رسیږي. د طبيب پیخ پر وړاندې مبارزې درې مرستيال محمد اسلام سیاش وایي چې د بدخشان ولایت روسي پیخ څخه غیزمنو کسانو ته د لمړنۍ مرستو یو برخه رسیدلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. خغلی سیاش وویل چې خوراکي او نور مواد د مرستندوی ټولن له خوا لیک ته چمتو شوی دي، خو مواصلاتي ستونزو ته په پام سره باید دغه مواد د تاجکستان هیواد لاري د پیخ ځای ته ورسول شي. نو موري د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بدخشان ولایت د بیړنیو حالاتو کمیټه په فضا کې ده او د الوتکې لارې د پیښې سیمې ته ځي. 3.5 میلیونه افغانۍ د بیړنیو حالاتو د ولایتي کمیټې لخوا انتقال شوي دي. خوراکي او نور د اړتیا وړ مواد، دغه شان د ډاکټرانو یو ټیم هم د ټپیانو د درملنې په هدف د دوا سره یو ځای سیمې ته لیږل شوی دی. هلیکوپټر د دوو ځلو لپاره دوی ته ځانګړی شوی دی.
په بدخشان ولایت کې اوس د غروخویدن لامل د نوموړي ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرم کلی کې د خزو او ماشومان په ګډون 250 کسان وژل شوی دي. د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه پیخه کې له 200 څخه زیات کورنۍ له خپل کورونو بې ځای شوی دي. دا په داسې حال کې چې تیر کال هم د دغه ولایت د اورګوي ولسوالۍ په آبی باریک سیمه کې د غروخویدن لامل په سلګونه کورونه او په سلګونه کسان پکې ووژل شول. تر دغه پیخې وروسته په افغانستان کې د نننه او بهر د اغیزمنو کسانو لپاره مرستې راټولې شوې، خو راپورونه وایي چې د مرستو رسولو بهیر روڼ نه و. د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د خواهان د پیخې اغیزمنو کسانو ته 50 خیمې ورلیږلې دي. دغه اداره وایي چې د نورو مرستو د رسولو لپاره هم هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. په عینار کې د بدخشان ولایت سرپرست والي شاولي ادیب اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسولو لړۍ راځي ښکاري، خو وایي چې حکومت د ورته پیښو د مخنیوي لپاره باید لازمې تیاری په پام کې ولري.
دا یو کمکاري بین المللي و
نړیوال مرستې او د نړیوالو موسسو مرستو ته اړتیا ده چې په بدخشان کې تر خطر لاندې سیمو ته ولېږدول سي او یا هم نورو سیمو ته چې دوی ته کورونه جوړ شي. موږ په دې برخه کې مرستې ته اړتیا لرو. په ټولو کې خوراکي او نور مواد لرو، ستونزه نشته. مرکزی دولت زموږ همکار دی. د هر هغې کورنۍ چې کوم غړی وژل شوی وي 50,000 افغانۍ ورکوو. هر کور چې وران شوی وي 14,000 افغانۍ. موږ خیمې او نور کافي مواد لرو، خو دوی محدودو مرستو ته اړتیا لري. او دا راتلونکي مسله ده چې په دغه ځای کې دولتي ځمکه پیدا کړو.
په عینال کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو استازي نیلوفر ابراهیمی وایي ادارې مسؤل دي چې له طبي پیښو څخه اغیزمنې سیمې د مخه شناسایي او د خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره لازمې تیاری ونیسي. د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم ویلي چې که اغیزمنو کسانو ته په وخت مرستې ونه رسیږي، نو دا ویره شته چې هغوی له جدي ګواښ سره مخ شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اسدالله د دایکندي ولایت څخه لیکي چې په زابل کې د یو دیر شو برمته هزاره مسافرو سرنوشت سسو. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي هر افغان باید افغان سرتیری وي او د هیواد ساتنه وکړي. سمی عمر له نورستان لیکي هند د ولسمشر سفر لاسته راوړنې ذکر نه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه د حکومت په دننه کې کوم مثبت بدلون تر سترګو کیږي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوهونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د قومونو او قبایلو چارو له نوي وزیر سره خبرې کړې دي، خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کورونی چار وزیر نورالحق لومین نن له کندز ولایت څخه لیدنه کوي چې په دغه ولایت کې وروستۍ امنیتي وضعیت وارزوي. د راپورونو له مخې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په کندز کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې پرمختګونه کړي. اخو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دیرلس ولایتونو کې په یو وخت یوشت محاربوي پوځي عملیات پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ور بیا د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د څرګندونې پرون په نوی ډیلی کې کابل ته تر را روانېدو مخکې خبري اعلان ته وکړې. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کېدای سي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ایران د بارونی چار وزیر وای د تهران او د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې پر وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل کړي. د امریکا سنا جرګې پرون غلای حرکت کړ چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول سو بندیزونو لری کېدل د سره تړي چې ولسمشر بارک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې شکیلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېني. په نیپال کې چارواکي وایي چې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو شمیر له 15,500 واوښتی. او په زرګونو کسانو تیر ماښام د بالتیمور، باسټون، نیویارک او واشنگټن ډي سي په ښارونو کې واټونو ته راوتلي او په بالتیمور کې د پولیسو په توقیف کې د یو تورپوستي سړي د مړینې په وړاندې اعتراض څرګند کړ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه د غو بهرنۍ کډوالو ستونزې ته ځانګړې شوې چې لڅو کلونو را پدی خو په افغانستان کې ژوند کوي. د دغه کډوالو په استازي توب امیر حمزه چې له تاجکستان څخه راغله په کابل کې د ازادي رادیو استودیو تراغه او خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زه امیر حمزه حلیموف خلیکوویچم د مؤسس د انجمن امور پرندگان همچنان رئیس د انجمنم. دروش کاله شو تاجکستان هم زما اجر شویم. مخکې مزار شریف کې وم، هلته کمپ و منګه د یونیچار د پوخه خلاندې و، هلته ډیر کسان بو. بیا چې حالت افغانستان چې د تیګادوچو بیا منګه بیا مهاجر شو نور ملکونو ته.
وس دلته څومره کورانه دی بهرنی کډوال چې په کابل کې اوسیږي؟
دلته په افغانستان کې ډیر دی، تخمینا دوست شو خواه دستی کیگی اوس در تاجیکستان، در ایران، در عراق، در کشمیر، در پاکستان، حتی منگه دستی خبر شوشی در چین، در اویغوران، در دلتا پا یونیسیار که سبت راجیسر در دلتا آقوی کمکی نو دیر ملکونه دلتا اصلی به قانون پرندگی پا افغانستان که نشته دیر پارا دلتا دیر پا مشکلات که دوی خلق.
تا سوال افغانستان تراغلیه؟
منگه مهاجر شوی و
استقلال
خپل استقلال استقلال تاجکستان استقلال یو پناجوشی خپل ملک نه مهاجر کیږي هغه یو مشکل د خپل هغه کشور کې
سیاسي مهاجرینه سیاسي مشکلات او
سیاسي مشکلات لرو رژیم فعلی تاجکستان سره خپل ملکونو سره مشکلات لرو د لپاره موږ مهاجر شو په افغانستان کې متاسفانه افغانستان کې د سه اوس خپل خلق د دې ځای نه مهاجر شوی نور ملکونو کې سخت مشکلات دي بیا موږ نور لاره نه و چې موږ بل ملک لار شو د دې لپاره دلته راغلی او اوس دلته د سه مهاجرین دلته شته چې دروشت کاله د سه به سرنويشت دي دلته ځکه چې دلته افغانستان خپل خلق در بدر دي قانوني پناهندگی نشته یو ډیر اسکار شو چې دا ماشالله حکومت ودرې د خپل خپل کې ودرې د امیدوار هم چې نور خشي و
تاسو خپل کورنۍ سره دلته کډوال شي افغانستان ته ماشومان هم شته
بله بله منګه مخکی د مزار شریف کې خپل ماشومان سره وو نو بیا چې کله چې زمونږ به سرنويشتي غیر قانوني دلته منګه هویت زمونږ ختم شوی وو مخکی نه هویت اتبای تاجکستان لکه نور ملکونه د قانون نشته چې لکه تاجکستان هم د قانون لري چې 15 کاله اله لاس کاله پوری چې تاجکستان به هر وی بیا ستا
طبيعت اخلي
هویت ختميږي
او
ختميږي خپل خپل د یو قانون لري
استاد افغانستان طبيعت درکړي
مونږ تخمینا 15 واره د درخواست ورکړي وو تاسفانه چې قانون دته نه وګڼه قانوني پناهندگی نه وو مونږ پناهندگان سیاسي وو نو زمونږ کیس سیاسي دي مونږ استقلال طلب دي د تاجکستان استقلال طلبان دي چې دلته پناه راوړي وو نو زمونږ کیس سیاسي وو مونږ 15 کړه مونږ د درخواست د طبيعت کړي وو نو اته وزارت عدلیه کې یو کمیسیون دي کسب طبيعت او ترک طبيعت کې هغه وخت د دې کمیسیون مشر هاشم زئی صاحب وو نور د وزارت داخلي نه وو هیاتان وو وزارت داخلي نه وو امنیت ملي نه وو د سرنولي نه وو د وزارت مهاجرين نه وو د وزارت خارجي نه وو د هیاتان وو چې حالت بیا کیناسته په یو کیس باندې چې الته درخواست ورکړي وو څوک طبيعت څوک ترک طبيعت بیا هغه نه غور کړو په فیصله کړو
اوس دلته څه امکانات لري تاسو
مونږه هیڅ امکانات نه لرو نو الحمدلله د ولک زای برکړي د وزارت مهاجرين مونږه ډیر تشکر کوو د دوی
کمته یا کورونا
نه نه ما ته برکړي کورنا دی هغه یو میماخانه دی دغه ملمستون د وزارت مهاجرين مخکې مونږه ولایت بلخ کې وو مزار شریف کې چې مزار شریف کې مونږه ډیر کوشش کړو چې زمونږ سرنويشت معلوم شي زمونږ ماشومان سرنويشت معلوم شي بیا ته مونږه د ولایت د یونیسیار د حقوق بشر د نور هغه دفترونه چې وو الته ریاست مهاجرين ریاست خارجه قماندانی امنیه د پمنس کې مونږه ګرځیدو خپل هغه سرنويشت مونږه دوی ته درخواست کړو چې مونږه دلته غیر قانوني یو تاسو طبيعت ورکړل شي یا مونږه هغه پناهندگی ورکړي یا هرڅه کې مونږه تاسو کولې شي زمونږ سرنويشت معلوم شي ځکه چې مونږه تاجکستان نشوتلې زمونږ مشکلات دي مونږه مشکلات سیاسي لرو
دا نور کسانم چې تاسو سره د عراق یا د نور زندوی هم سیاسي مشکلات لري
اکثرا سیاسي مشکلات لري دلته بعضي هم شته چې د مذهبي مشکلات لري کیسونه مختلف دي هرڅنګه کیس لري نو مونږه د ایرانيان دي عراقيان دي چې دلته کېدای شي یو مشکله یا دوه مشکله دلته هغه قبول شوی دي یونیسیار طرف نه غوی پیژندل شوی دی د پناهنده په هیڅ باندې
افغانستان نو تاسو ولې
مونږ په خبر نه کړی چې دلته هغه راغلی وو طالبان دلته غدودی شو زمون کمپ مزار شریف کې وو بیا الته زمون کمپ د دوی جنگ د دوی هغه مرګان چې دی خو هغه جنگ کول نو هغه زمون کمپ باندې اورزیدو بیا ډیر کسان هغه منشو شهیدان شو تاجکان او زمون مهاجرین بیا مونږ ویل چې تاسو یو مهرباني وو چې لکه آتش سوکی طالبان او څوک اسان مسافیدان سپنګيري الته تلو طالبانو ته بیا ملک خان جنرال مالک نومیده هغه د دواله جنگ کول بیا آتش پسی وکړل د درې سلور ورځې بیا مونږه نور مهاجر شو مدیر کسان په خبر تلارو نور آرام ملکونه ته مهاجر شو
وس غواړی
اوس مونږه غواړو چې از مونږه طبيعت ختم شي دي نه غواړو د پوري چې دا رژیم موجود دي مونږه غواړو چې د سپا افغانستان کې مونږه پناهندگی ورکړي موقت مونږه غواړو چې خپل ملک لار شو نو کله چې دا رژیم چې دی اوس ډیر ظالم لري دیکتاتور ور ظلم کوي خلکو باندې جای ددون ډیر غصب کړی دي ډیر تخمینا 150,000 کسان او جلې دي مقصد د سه اوس ډیر کیسونه دي چې دی باندې لګول شوی دي د خلکو
خو تاسو وسته غواړ
موقت بیاد اوسیدو غواړو دلته چې زمونږه مشکل حل شي، زمونږه حق حقوق ورکی چې دلته ژوند وکړو خپل ماشومانو سره، بیا کنه چې تغیرات خپل ملک کې راشي بیا مونږه
ماشومان هم خوانځي تزي
اوس دلته مخکې ټول ماشومان زما دلته وو الحمدلله، اوس دوه ماشومان زما دلته زامن دي، شل کلن دي او اتلس کلن دي ماشومان په لیسه به کې درس وایي او تذکره مقول نه لري، هغه پیدایش د هغه دلته دي، زمون کې چې سیاسي دي متاسفانه هغه ته مصابیت نه دی ورکړي.
د نورو دا ټول چې تاسو ویل چې د ایران دي د عراق دي څه مشکلات دي په مجموع کې؟
مجموع داسې مشکلات دي چې اوس دلته حق حقوق نه لري، حق د ژوند حق نه لري، څوک چې حق کار نلری دا دغه کو به ډیر مشکل
نو تاسو کوي د ژوند اړتیا کوم لار نه پوره کوي؟
الحمدلله په دې وزارت مهاجرین په کومک کمیسیونی تقنینی شورای ملی چې مشر د رئیس قاضی نذیر احمد حنفی دی د هغه په کومک کې مونږ هغه درخواست کړی و البته بیا د خلکو څنګه وشي د مشکلات مونږه مشکلات خپل مشکلات په دې کمیسیون کې مونږه هغه پیښ کړی و ځای مونږ تور کی ټول یو ځای یو پاپا درلمن کې دی یو پکل پښته کې دی یو پسرای شمالي کې دی یو پاپا پلیچر
خرګوټه غواړي
خرګوټي چی شي دا ډیر خره چی خرګوټي شي خرګوټي نشي یو تعمیر چی شي مونږه ټول یو ځای جام شي چی بیا نور مؤسسوی مونږ سره بتای لري هغه راشي دلته مونږه وګوریز مونږ مشمنان ته پوسو کې څه مشکلات دي هغه تعلیم نه پات شي دی
مونږ د دغه بهرنوي کډوال ستونزې د افغانستان د بهرنوي چارو د وزارت د وایان لمرستیال سراج الحق سره
کوم موضوعات چې طرح کړل خپل پوسو چې بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري او زموږ کونسلي څنګه هم ورسره خپل مرستې کړې دي. یوازې هغه څه چې زه په دې پوسوم هغه دادی چې کله موږ له نورو وزارتونو سره خبرې کوو او ورسره کښینو باید پر هغوی فشار راوړو چې دا ومني. هر وزارت له ځان څخه یو ویان لري او خپل پالیسي هم لري. کولای سي دوی د رسنیدونکو کډوالو د چارو یا د عدلی وزارت سره تماس ونیسي او هغه مشکلات چې دوی یاد کړل د هغوی وزارتونو پورې هم اړه لري. خو هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري او زموږ په پالیسي کې شامل وي موږ په خدمت کې یو. زموږ د ټلیفون شمیره هم لري. دوی کولای سي هر وخت چې وغواړي دوی راتلای سي موږ ورسره همکاري کوو. د دوی د وینا له مخې د بهرنیو چارو وزارت کونسلي ریاست مرستیالان یا رئیس هر چا چې ورسره مالی مرسته کړي که کومه بل برخه کې ستونزې ولري او دا د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ په خدمت کې یو. رادیسي موږ به ستونزې ته د حل لار پیدا کړو. هر کله چې تاسو راځي یو ورځ مخکې موږ ته وایي د ستونزې هر برخه چې د بهرنیو چارو وزارت پورې اړه ولري موږ درته حلوو. په نور برخه کې هم ستونزه نسته.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8-29-0-20.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلي مو ومنه. قدرمن اوریدونکو په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي دولت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزارت د نوي وزیر خاغلی ګلاب منګل سره مرکه کړې چې ستاسو په مرته راړو. خاغلی وزیر کې په سر کې د خپل پروګرامونو په اړه چې کوم پروګرامونه لري د دغه وزارت لپاره چې تاسو اوس نوي رایه اخیستي ولسی جرګې څخه کرته وایي چې څه پروګرامونه دي مشخص ډول
د لوی بخونکي او مهربان خدای په سپیڅلي نامه تیرې دوشنبه په ورځ د کابینې په مجلس کې خغلی ولسمشر له ټولو وزیرانو او د ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د لومړیو سلو ورځو لپاره کاري پلانونه موږ باید د دوه نیمو اونیو په موده کې باید دا پلانونه ترتیب شي او بالاخره د همدغه پلانونو د عملي کولو لپاره باید عملا لاس په کار شو. چې موږ هم په خپل نوبات په دغه سلو ورځني پلان باندې ډیر جدي کار پیل کړی دی. نن سهارنۍ غونډه کې ما ته خپل همکارانو راپور راکړ چې د نوې اونۍ په نیمایي او یا تر پایه پورې به دا پلان تکمیل شي. نو بیا موږ
مشخص ډول وزیر صاحب وویل چې دا پروګرامونو کې څو مهمو مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې په تیرو کې دغه وزارت کې نور وزیر صاحبانو لا ورته ځای نه ورکړی.
په ټولو پلانونو کې که هغه لنډمهاله وي که منځمهاله وي او که اوږدمهاله وي، موږ د خپل وزارت د پالیسیو په پام کې نیولو سره هغه ستراتیژیک پلان چې لرو چې د وزارت لپاره موجود دی، د هغه پلان ټول اهداف موږ دغه کدل ورځو کار هم کوو، موږ هغه اهداف به تعقیب کوو، هغه په پام کې نیسو. د وزارت له اساسي موخو څخه تاسو به تر پوهیږئ چې له نومونه معلومیږي د دې وزارت اساسي موخې او اهداف له هر څه لومړی ملي یووالی دی چې د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ ملي یووالی ټینګ شي. دا زموږ د کرونا اساسي موخه ده. په دویم قدم کې همدا یووالی او د یووالي روحیه او د همکارۍ روحیه پیوړی کول، د سرحد د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو قومونو ترمنځ د دغه یووالي او د همکارۍ فضا باید تقویه شي او پیوړې شي. د دې ترڅنګ د سرحدونو د خوندیتوب لپاره سره لیدې چې موږ په عملي ډول سره دغسې قوه یا نظامي قوت نه لرو چې د هغه په واسطه سرحدونه خوندي کړو او سرحدونو یا د پولو په اوږدو کې موږ د ټولو هغو منفي اعمالو کړنو مخه ونیسو. خو د قومونو او د قومونو د مشرانو متنفذینو دیني علماو په مرسته موږ کولی شو چې په سرحدي ولسوالیو کې چې څلور نوي ولسوالۍ دي د افغانستان په سطحه سرحدي ولسوالۍ دي او د نورو ولسوالیو په نسبت دا ولسوالۍ تر زیاته بریده پورې ناامنه ولسوالۍ دي، په دغو ولسوالیو کې موږ څنګه کولی شو د خلکو په مشارکت او ګډون سره د مشرانو په برخه اخیستنې سره هلته هم د پولو په اوږدو کې یا د پولو دواړه غاړه حالات ښه کړو او په ضمن کې د ډیرو ناامنیو یا د داسو کړو وړو چې زموږ خلک له هغه څخه متضرر کېږي د هغو مخه ونیسو. د دې نه علاوه موږ مسؤلیت لرو چې د قومونو په مشارکت او ګډون سره اجتماعي عدالت د تامین لپاره په ټولنه کې او همدارنګه د ټولنې د متناسب پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړو. دا ټولې هغه لوی موخې دي چې موږ لرو. په دې څلور ورځنۍ پلان کې موږ مشخص ډول سره باید خپل لومړني حرکتونه پیل کړو. ځینې مهمو ځایونو کې باید ولایتونو ته سفرونه ولرو، د مثال په ډول د زونونو په سطح سفرونه ولرو. هلته یو وری بیا هغه قومونه او قبایل چې په دې تیرو وختونو کې یو څه د دوی د اعتماد او د باور کچه کمه شوې ده بیرته د دوی اعتماد.
بله، دقیقا ښې موضوع ته راغلی جناب وزیر صاحب. همداسې هم ویل کېږي چې د پخوا په تناسب باندې هغه اړیکې او کوم ارتباطات چې د دواړو خواوو د قومونو تر منځ ول دا اغیزمن شوي دي. فکر کوئ کوم لاملونه د دې باعث ګرځېدلی ول چې دغه اړیکې اغیزمن شي او د ښه کېدلو لپاره څه باید وشي؟
دې کې شک نشته چې په ځینو سیمو کې په ځینو منطقو کې دغه باور یو څه کم شوی دی او دغه اړیکې تر هغه اړین حده پورې چې باید وي هغه اړیکې کمزوري شوي دي. همدغه علت دی چې په سیمه کې ناامني زیاته شوې ده. تاسو پوهیږئ د تاریخ په اوږدو کې
لاملونه کېدای شي پکې چې کوم
لاملونه ډېر دي. په ډېرو لاملونو باندې موږ خبرې کولی شو، کله چې توجه کمیږي، کله چې د هماغه سیمې د خلکو د مشرانو ژوند ته پام کمزوری کېږي یا ورته کمه پاملرنه کېږي، یا د دوی په ډېرو مسایلو کې په فیصلو کې او یا په پریکړو کې دوی ته کم ارزښت ورکول کېږي یا برخه نه ورکول کېږي، او یا د دوی د ژوند حالاتو ته په دوامدار توګه که هغه د تعلیم و تربیه برخه ده، که هغوی د دوی اقتصادي او یا مثلا د دوی د ژوند نورې برخې دي، د ټولو برخو ته که په وخت و زبان سره د خپلو ولسونو توجه ونه شي هېڅ شک نشته چې باور کمیږي، اعتماد کمیږي. کله چې باور اعتماد کم شو همکاري کمیږي او د عدم همکاري په نتیجه کې ستونزې راپیدا کېږي. او هماغه سیمې چې په یو وخت کې د هغو سیمو خلکو همکاري کوله تر زیاته اندازې پورې هغه همکاري راټیټېږي، بالاخره ناامنیو ته او نورو منفي شرایطو ته زمینه برابرېږي. نو زموږ لومړنی تلاش دا دی چې دغه د اعتماد او د باور فضا پیاوړې کړو، فرونه ولرو ناامنه ولسوالیو ته، سرحدي ولسوالیو ته، ولایاتو ته، او تر زیاته اندازې پورې کوشش وکړو چې د افغانستان د هغه ډېر غوره دوت چې هغه د جرګو د مرکو او 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 د خلکو سره د قومي اړیکو د ساتلو دوت بیا را ژوندۍ کو. یو وخت تاسو بیا دي چې د سرحد په اوږدو کې یا د پولې په اوږدو کې به اکثره موږ سرحدي قواوې یا به ډېرې نوې او قوي به ډېر کمزورې حالت کې ډېر وړه جوستمونه یا قطعات به موجود و، یوازې وتڼه به موجوده وه، خو دغه پولې او دا خط اکثره د قومونو په واسطه د قومي مشرانو په واسطه ساتل کېده د سرحد په اوږدو کې، او په ډېرو کمو امتیازاتو سره، په ډېرو کمو مالي او مادي امتیازاتو سره. په هر صورت موږ یوازې په سرحدي مسایلو د سرحد په اوږدو کې ستونزې نه لرو. دا ستونزې د افغانستان د نورو ولایتو په سطحه هم دي. موږ په لومړي سر کې باید د افغانستان د قومونو او قبایلو ترمنځ د ملي یووالي روحیه را پیاوړې کړو، او دا عملا یوازې په شعار کې نه بلکې په عملي تاګ راتاګ، ناستو ولاړو، جرګو، مرکو، سفرونو سره وکولی شو دغه اعتماد بیا پیاوړی شي.
بله جناب وزیر صاحب، پخوا څه چې اوس هم فکر کوم چې د په کابل کې د دوو لیسو مسؤلیت د سرحدونو چارو وزارت لري چې هغه د رحمان بابا لیسه او د خوشحال خان لیسه. پخوا به د قبایلي سیمو نه کسان راتلل دلته به یې زده کړې کولې، اوس ډېرې د مرکزي ولایتونو هم په دغه کې لیدل کېږي، او فکر کوم چې څومره چې پخوا ورته توجه کړه چې هغه کسان باید راشي دلته زده کړې که سبق وایي، اوس د روابطو په اساس باندې من سره ځینې کسان ورځي، او په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی چې څه باید وکړي؟
تاسو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه. زما د لومړۍ ورځو د کار لومړیتوبونو څخه یو همدا دی چې د همدغو لیسو هم ښوونیز روزنیز حالت، هم د شاګردانو معیشتي حالت ته زیاته توجه باید وشي. دې کې شک نشته چې د وخت په تېرېدو سره پالیسۍ تغییر کوي. یو وخت به یوازې د ډیورنډ د کرښې نه د هغه غاړه قومونو او د قبایلو اولادونو به دلته درس وایه. په ځینو وختونو کې بیا د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتو خصوصا د ناامنو ولایتونو شاګردان دلته راتلل چې هغه د پولې دې غاړه هم و. د وروستیو وختونو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو شاګردان هم په دې ښوونځیو کې شامل شوي دي. د پالیسۍ له مخې موږ باید د افغانستان له ټولو قبایلو د ټولو قومونو شاګردان خصوصا د هغو ناامنو ولسوالیو چې هلته د ښوونې روزنې دپاره لازم شرایط وجود نه لري هغوی باید په دې ښوونځیو کې شامل کړو. خو مهمه خبره دا ده چې څوک دي افغانان دي په دې ښوونځیو کې. مهمه خبره دا ده چې موږ د دوی درسي نظام ته، د دوی ژوند ته، د دوی د ښوونې روزنې کیفیت ته باید ډېره زیاته توجه وکړو. تېره ورځ د خوشحال خان لیسې ته ولاړم د خپلو مسؤلینو سره. کوم حالت چې هلته وو متاسفانه تر یو حده پورې خوشیروونکی و. د شاګردانو حاضري په صنفونو کې، د ځینو غیر مسلکي استادانو شتون، یا د ځینو زیاتو استادانو غیر حاضري، د دوی د عیاشې حالت هماغسې چې دغه ټول مشکلات ما نن په سهارني مجلس کې خپلو ټولو همکارانو ته ډېرې جدي او مشخصې سپارښتنې ورکړې چې موږ باید په تدریجي ډول سره دا حالات باید ښه کړو، او دې دپاره د ځینو کمیټو په غوره کولو سره چې هغه به په دوامداره توګه حتی که ووایي به هره ورځ به دوی د همدغو لیسو له حالاتو نه دوی څارنه او پالنه کوي، نه یوازې څارنه، پالنه به کوي، او تر څو موږ وکولی شو د څو میاشتو حتی که وکولی شو د یو کال په جریان کې موږ دا حالت بدل کړو. اوسنی حالت د زغملو وړ نه دی. موږ نه وایو چې د نورو لیسو د هېواد نورو لیسو په نسبت، مګر موږ ترجیح دې ته ورکوو چې په دې لیسو باندې مصارف کیږي، او بیا دا په خاص ډول سره د هغو سیمو شاګردان دي چې دوی د ناامنیو له وجې راغلي دي. موږ د ښوونې روزنې تر څنګ دوی ته باید دغسې یوه روحیه او دغسې یوه مفکوره باندې دوی هم سنبال کړو. کله چې بیرته خپلو کلیوالو سیمو ته ځي، خپلو لرې پرتو ولسوالیو ته ځي، د دوی تګ هلته په هماغه محیط او په ماحول باندې په نورو ځوانانو باندې باید مثبت اغېز ولري. نو بنان زما د ډېرو جدي لومړنیو هلو ځلو څخه د همدغو لیسو د رحمان بابا، د خوشحال خان نمبر یک، نمبر دو او یو بل انسټیټیوټ ایجاد شوی دی چې تر اوسه پورې یو څه اداري ستونزې لا د دغس انسټیټیوټ د فعالولو سره لدی. چې
هغه موضوع چې تاسو په پارلمان کې ورته اشاره وکړئ، تاسو به یو پانتون جوړوئ هماغه د سرحدي سیمو د
یو بل زموږ یو هدف دی. که چېرې موږ وکولی شو چې په راتلونکي کې د دې ناامنو سرحدي ولسوالیو دپاره یو ځانګړی پانتون ولرو چې د همدغو ناامنو ولسوالیو شاګردان کله چې د لیسونه فارغیږي پانتون ته لاړ شي. یو انسټیټیوټ د رحمان بابا په ساحه کې مسلکی انسټیټیوټ ایجاد شوی دی. دغه رسمي کارونه لا تر اوسه پر متاسفانه پایته نه دی رسیدلی، خو موږ لګیا یو چې هغه مشکل حل کو، بودیجوي مشکلات او نور د تشکیلاتو او هغه مشکلات چې هغه د دوی په کار باندې مستقیمن اړه لري، خو اداري مشکلات دي هغه به انشاءالله حل کوو. خو په هر صورت په مجموع کې زموږ هدف دا دی چې د اقوامو قبایلو وزارت د دې تر څنګ چې له قومونو سره کار کوي، د هغوی له اولادونو سره، د هغوی د اولادونو د روزنې دپاره زموږ د کار یوه اساسي برخه همدا ده، او دا زموږ د پام یوه جدي برخه جوړوي.
بله، وروستۍ پوښتنه په توګه غواړم پوښتم چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ د نږدېوالي پر ځای ورځ په ورځ فاصلې رامنځته کیږي، او پخوا مثلا که ژبنی موضوعات ول اوس په دې وروستۍ کې تاسو شاید چې یو سلسله هغه دینی موضوعات هم مثلا مطرح شوي دي چې دا په لوړه کچه د اندېښنې رامنځته کړي دي، د دې لپاره ستاسو اقدامات به څه وي؟
مخکې مو ویل چې یو زموږ د یو د اساسي وظایفو مسؤلیتونه نه ده دی چې د قومونو قبیلو ترمنځ د یووالي او د باور او د یو ځای د ژوند کولو او د کار کولو زمینې باید برابرې کړو، او په دې برخه کې باید موږ کار وکړو. په رښتیا سره تاسو پوهیږئ هغه وینې چې نن سبا په بدخشان کې تویږي د ننګرهار د وینو سره فرق نه لري. زموږ خلک باید په دې پوه شي چې دښمن زموږ مشترک دی، زموږ تاسې برخلیک او سرنوشت مشترک دی. هغه وینې چې په ننګرهار کې توی د خوست له وینو سره، د هرات له زموږ د وطنوالو له وینو سره توپیر نه لري. بنان موږ تر بل هر وخت زیات ملي یووالي ته ضرورت لرو. کوم شی چې په دې وروستیو وختونو کې زه زیات هیله من کړی یم، هغه د افغانستان د ولسي جرګې وروستی تاریخي قدم و چې کابینت یې په ډېر د ملي یووالي پروژې سره رایه ورکړه. ما د دې کمپاین په جریان کې لیدل چې د یو قوم ورونو وکیلانو د بل قوم د کاندید وزیر لپاره کمپاین کولو، همدارنګه د بل قوم د وښودله چې دلته تاجکو، ازبکو، هزارهو، ترکمنو، پشایانو، نورستانیانو ټولو د یو ملي یووالي پروژې سره او د وطن د اوسنیو حالاتو او شرایطو په پام کې نیولو سره چې د هرې ورځې نه بلې ته د دښمنانو مذبوحانه ترلسونه زیاتیږي، نو دې امیدواري پیدا کړه چې انشاءالله زموږ نخبگان، زموږ سیاستوال، زموږ مشران که هغه په پارلمان کې دي او که په قومونو او ولسونو کې دي، نور دا ضرورت احساسوي چې موږ باید د افغانستان د ثبات لپاره او د سولې لپاره ګډ کار وکړو. زموږ وزارت د اورګان په حیث زموږ ټول پرسونل د دې لپاره شپې ورځ قربانۍ ته حاضر یو چې د ملي یووالي او د ملي تفاهم په ټینګېدو کې به خپلې وروستۍ هلې ځلې انشاءالله نصیبوو.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
خبر پہ زندگی را خار کی روانہ